درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په روان یو سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشتی پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکویوشی کورومیا او د یوناما د مشتی روزا او تنبایوا د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپلو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونو او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر یک شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازار ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهاره سږ کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3600 تنه کېږي چې 15,105,000 امریکایي ډالر ارزش لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عاید راوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجو پلان شوې. د سبا لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې مهاله 5 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ماتې کړې دي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. د لوبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځان وروسته لوبه کوله، کوریایي لوبغاړی هیجن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او سنګلو په گزارو مات شو. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمیر 4 ته ورسېد، حال دا چې 3 لوبې بایللې هم دي. د امریکا په خانه مرسل ولسمشر مایک پینس د ولسمشری د انتخاباتو لپاره له سیالۍ څخه خپل وتل اعلان کړ. ښاغلی پینس پرون په لاس ویګاس کې د جمهوري پالو یهودانو د ائتلاف د کمپاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا د وخت نه دی. نوموړي زیاته کړه چې دی د انتخاباتو د بهیر په لوړو ژورو تل پوهېده او په خپل کار پښمانه هم نه دی. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې اردوغان تندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ملګری ملتونه وایي که څه هم له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمیر ډیر شوی، خو د دې سازمان اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې له دې پالیسۍ لاس واخلي. په پاکستان کې افغان کډوال هم ورته غوښتنه لري.
دا هیله کوو چې دا د منګه اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی ته جدي نظر وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. همدا ډول به ووري چې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه. ملګری ملتونه وای لاغه مهاله چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوی، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره روان دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یو اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک لاره هیواد ته راستنه شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیرای دا کسان ویریږي چې له هیواد د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجه او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپای ټولنې ویلې دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زور به وېستل شي. یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د لامي افغان مجرین په عادي ځوان باندې ډیر بد او منفي اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه داخله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د استلو پلان وغنده.
د لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی، دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لښپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری خځې او نجونې لکاره منې شوی او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همدارس پر رسنیو فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وای لاغه محل چې پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډول د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوی، دا غو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له پاکستانه غوښتي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکل دي چې ناوخته شي د افغان کډوالو د ایستلو له پالیسۍ څخه خلاص واخلي. بلخوا د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاس رسائن لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری هم د دې خبر په تاییدولو سره وایي دا کسان باید خوش شي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د دیوی زنانی بندي سره ملاو شوی وم کډواله ولا د هغه ځکه په جرمني کې کیس لګیا او د ظالم لپاره هغه سره څه ماشوم بچي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی وو. اوس د وو میاشت دا وړه ماشوم خو د هغه کډنی کې مسله ده. هغه مور یې ویل چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سہولت نشته نو هغه ماشوم ډیره په تکلیف باندې ولا. همدارنګه زموږ سره په لانډي جیل کې ډیر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پکشتا، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وای د 2022 زیږدیس کال اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه لدغه ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نو موړې د محل د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کرشمیر په اړه څه ونه ویل. دا اغلی کاکړ په خبره د محل شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو مونږ ته وایي مونږ وایو د دې علاج کوو هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوې اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي. د یادونه ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وای په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په هرات ولایت کې زلزله ځپل یو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. یونیسف په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې مرستې کابل ته رسیدلی او دوی د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي پر خپلو ماشومانو د وروستیو زلزلو د اغیزو په اړه اندېښمنې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله ماشومان سخت زیانمن شوي دي. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې اتیا متریک تنه طبیعي مرسته د هرات د وروستۍ زلزلې له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د درملنې په موخه کابل ته رسېدلې ده. خو یاد سازمان دغه مرسته د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د وضعیت د هواري لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د هرات ولایت اوسیدونکو شکیلات چې د یو 15 کلنې ماشومې مور ده وایي د هرات وروستیو زلزلو د ده پر لور منفي اغیز کړی دی. شکیلا وایي چې لور یې له زلزلو وروسته رواني ستونزه پیدا کړې.
زلزلو د روز اول خیلی ادامه داد.
زلزلې په لومړۍ ورځ ادامه درلوده. هغې تر سبا ماسپښین پورې څه ونه خوړل. د بیلګې په توګه په بخښنې سره دلبدي یې لرله. اوس زما لور د شپې ډیر بد خوبونه ویني، ناڅاپه راپاڅیږي او وایي زه نه پوهیږم چې زه ولې داسې احساس کوم چې دا زما د پښو لاندې ځمکه خوري. زه احساس کوم چې یو څوک غواړي ما له تا څخه بېله کړي.
مریم چې د هرات د زلزله ځپلو له ډلې څخه ده، دا هم وایي چې درې وریرونه یې چې ماشومان دي هم د هرات له وروستیو زلزلو وروسته په رواني او جسمي ناروغیو اخته شوي دي. د مریم په وینا یاد ماشومان د زلزلې له امله د خپل کور د نړېدو شاهدان وو.
ستونزه د بیلګې په ډول له ذهني پلوه هغه په آرام حالت کې نه دی. د هغه کوچنی ورور ناست وي، هغه چیغې کړي او ژاړي تر هغه چې یو ځان خوروي بل ځان بهر غورځوي. دوی ته دا ډول رواني او جسمي ستونزې پیدا شوي. دغه شان ماشومان یخ وهلي دي. شرایط داسې نه دي چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي.
هرات ولایت د روان کال د اکتوبر له 8 راهیسې د څلورو سخت زلزلو او تر زلزلو وروسته ټکانونو شاهد دی. د دې زلزلو څخه د اکتوبر د 8 نیټې زلزله مرګونه وه. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی یو 10 کلن جهان شیر د دغې زلزلې له امله د خپلې کورنۍ شپږ غړي له لاسه ورکړي. هغه د زلزلې د جریان په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه په دوړو کې په پسونو پسې روان وم. کوڅې ته راغلم، دیوال ونړېد. یوې وړې خور له خځلو ځان راایستلی و. هیڅوک هم پاتې نه وو. پلار، مور، درې ورونه او یوه خور مې مړه شول.
که څه هم په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د ګڼو کورونو نړېدل او ورته زیان اوښتل د دې لامل شوي چې ډیری کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې نه شي او له خپلو ماشومانو سره بهر سړې شپې تېرې کړي. موږ د طالبانو له ځایي حکومت څخه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د اوښتو زیانونو، په دې زلزله کې د زیانمن شویو ماشومانو د شمېر او د هغوی د ساتنې لپاره د اړتیا وړ مرستو د اندازې په اړه وپوښتل. خو د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدنې کمیسیون ویاند احمدالله متقی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ویلي و چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ خپرونې د راډیو له لارې زموږ پر ویبپاڼه هم ولولئ او واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان لا هم د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کوي. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره. اسرائیلو چې د اکتوبر په 8 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځه وړلو په هدف هوایي حمله پیل کړي. وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي وځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرایلو پاوز د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حمله کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت پر اسرایلو اچولی، خو اسرایلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ژبو عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینې ژبپوهان اندېښمن دي چې یا د شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ یې په افغانستان کې د نورو خورو ورو ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. دا چې یا د شورا به څه ډول فعالیت کوي او په جوړښت کې ملکي کسان شته که نه هڅه مو وکړه، په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو نتوانېدو. خو یاد وزارت نن د خپل واټسپ ګروپ له لارې د ژبو د عالي شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبو پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هېد څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستان ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یا وزارت نن د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلی چې د ژبو عالی شورا نن دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. پرون باختر خبری آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامسته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندې ژبشته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکی، بلوچی، پشایي او ترکمنی هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په نورستان کې څاروي لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس د وسایلو مرسته وشوه. د یاد وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي او له دې کار سره به څاروي لرونکو په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به وړاندې کوي. د مسؤلینو په خبره چې دغه وسایل په پارون او امان ولسوالۍ کې ویشل شوي او د شیدو راټولولو مرکزونو نه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي به په هلو زلوي په پارون او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څاروي لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900,000 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست په همغږۍ باندې د مرالي متحد د خوځو د برخې موشيشي په مالی لګخ باندې په مرکز پورونه وامه ورسواله کې شپږ شوتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واکه ورکړ شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې به ډیر ډیر مهم دی.
هغه د ویشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او ترنرو همدارنګه د دې د شیدو د پاکولو جالې وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې ترڅنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه نو قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
خاغلی حنیف له څاروي ولرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړې پام وکړي. په وینای چې د کار سره به تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کوم مالدارانو چې یاد وسایل خستي خوختي خو د څاروي تولیداتو ته د بازار لنشتون شکایت کوي. بل خو به د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین جمعنه کوي چې ډیر ضربه په پارونه او اما کې د شیدو او نورو تولیداتو دراټولولو او پلورولو لپاره یو یو مرکز پرانیزي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت ولایت ته چې زیات برخی غرونو نیول او د کرکلی لګزمکلری د چارواکو پوینا د کرکلی زمکه کمواله پوجه ډیره وګړي څاروي ساتي او د هغوی پر تولیداتو د ژوند لومړنی اړتیاوی پوره کوي.
په انستګرام کې azadiradio_pa. راپور زموج قضاوت ستاسو
درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته غواګیاس مخ کې لدی چلار شو د لوبو ل میدان خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرونو لنډیس. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشرې پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یوناما د مشرې روزا او تنبای او د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپل یو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او پنځګون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکړی. د افغانستان مرکزی بانک چې طالبان اداره کوي وی په یو بیان کې چې پرونې پر ایک شبکې خپور کړی وای چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاته کړې چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او د بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونوای له کندهار سره کال د سبان د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوی صادر شوی دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي صادر شوی دی. 23,400 تنه کېږي چې 15 میلیونه یو سلاته 50,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناکاوټ کړ. د لوبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له یو نیم کلن ځان وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړی ایجن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په گزارونو یې مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 14 ته ورسېد. حال دا چې درې لوبې یې بایللې هم دي. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیل یې جنګي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنګي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدان هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درنخت. بختيار ساحل مو د دې ونې نوې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې ونیز سپورتي خبرونه کې به درته د پاکستان پر وړاندې پنړېوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې د بری په تړاو ریپورتونه مرکې ولرو. تر اته پر له پسې سیالي ورسته افغانستان وکړې شول چې بلاخره پاکستان ته په ورځنۍ سیالیو کې ماتې ورکړي او دا ماتې په داسې وخت کې پیښیږي چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د لا پرمختګونو دروازې خلاصې شوې دي او د پاکستان لپاره د خطر زنګ دا دی چې ښایي نیمه پیلو به ته هم ونه رسیږي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د یادې بریا په تړاو په لوبغالي او د خپلو استوګنو په هوټلونو کې ډېرې خوښۍ منځلې دي او دا یې تاریخي بریا ګڼلې ده. دغه راز په افغانستان کې هم په ډیر ښه ډول د بریان مانزل شوې ده. دا هر څه په دې خبرونه کې درته لرو او په پای کې به ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو. د خبرونه پیل د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې له بریا څخه کوو. د اکتوبر تر وشتمه نیټه وه افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هندوستان د چنای په ښار کې د نیوزیلند پر وړاندې تر سختې ماتې وروسته د خپل بل سیال پاکستان پر وړاندې سیالۍ ته په انتظار کې وو. یو لور ته افغانستان د درېیمې ماتې نه بعد د نمرو په جدول کې وروستي مقام ته تللی او نیټ رن ریټ یې له ټولو لوبډلو خراب شوی وو، او بل لور ته د پاکستان پر وړاندې د ارزښتناکې سیالۍ د ګټلو په فکر کې ول. کله چې د اکتوبر درویشتمه نیټه پیل شوه، د افغانستان او پاکستان د کرکټ مینوال او ملاتړو په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې کیسې خپرې کړې. پاکستانیان په دې باور وو چې که اوس ځل افغانستان ته ماتې ورکولی شي نو اتم ځل یې هم یقیني بوله، خو افغانانو بیا د انګلستان پر وړاندې تر بریا وروسته همغسې چیغې وهلې او ویلي چې انګلستان ماتولی شو نو پاکستان ماتول دا ځل حتمي دي. په هند کې د ورځې 2 بجې وې، د لوبې پچه وویشتل شوه، پاکستان وګټل او توپ وهنه یې غوره کړه. دا هغه لومړی قدم و چې پاکستان مینوال او لوبډله خوشحاله کړه. عموما په چنای کې چې کومه لوبډله لومړی توپ وهنه وکړي نو سیالي په اسانۍ سره ګټلی شي. کله چې د دواړو هیوادونو لوبډله اعلان شوې نو یو بدلون هم پکې راغلی و. افغانستان د فضل حق فاروقي پر ځای نور احمد ته چانس ورکړی و. دا بدلون خلکو وستایه. پاکستان توپ وهنه پیل کړه، اوپنرانو یې ښه پیل وکړ. د یادې لوبډلې لپاره عبدالله شفیق او بابر اعظم نیمه سلیزې ووهلې، او په وروستیو لس اورونو کې شاداب خان او افتخار احمد هر یوه چټکې 40-40 منډې وکړې. یادې لوبډلې افغانستان ته د 233 منډو هدف کېښود. نور احمد چې دای لومړی سیالي وه، درې لوبغاړي او نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی او عظمت الله مرزي هم یوه یوه وکټ واخیسته، خو د انګلستان پر وړاندې د لوبې اتلان راشد خان او مجیب رحمان په دې سیالۍ کې د وکټو په اخیستلو بریالي نه شول. افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې پیل کړه. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالي ته ووتل. دا ځل د ګربز د لوبې انداز بدلو، یو څه آرام لوبېده، خو ابراهیم د پاکستانی توپ اچونکو هر غلط توپ بونډری ته ورساوه. دواړو توپ وهونکو ورو ورو خپله ملګرتیا غځوله. یو مهال داسې راغی چې دواړو نیمه سلیزې پوره کړې او په 130 توپونو یې د 130 منډو ملګرتیا وکړه. دلته ګربز وسوځید او ابراهیم سره د ملګرتیا لپاره رحمت شاه راغی. رحمت شاه هم تیرو سیالیو کې ښه نه و ځلېدلی. یاد لوبغاړو هم تر 190 منډو زیاته ملګرتیا وکړه چې بیا ابراهیم زدران وسوځید. د پاکستانی توپ اچونکو په اشمت او رحمت باندې پرله پسې بریدونه پیل کړل او هڅه یې دا وه چې په دوی توپونه مس کړي، خو یادو لوبغاړو هم په هر توپ د یوې منډې اخیستلو هڅه وکوله او په ډېر آرامۍ طریقه یې لوبه وروستۍ اورونو ته بوتله. رحمت شاه هم نیمه سلیزه پوره کړه، خو حشمت په 40 توپونو ولاړو. د 40 مور وروستۍ توپ افغانستان ته د بری لپاره په 8 توپونو یوه منډه پاتې وه. په ټول لوبغالي کې نندارچان د بری لپاره په خپلو ځایونو ولاړو. شاهین توپ غورځاوه، فلټاس یې وکړه، حشمت د سکوئر لیک بونډری په طرف د 40 منډو لپاره ولوباوه، او په دې سره دواړو توپ وهونکو خولې د اسمان په لور پورته کړې او پاکستان ته یې ماتې ورکړه. دیا د سیالۍ غوره لوبغاړی ابراهیم زدران ونومول شو او د اغیزناک لوبغاړي جایزه نور احمد وګټله. په دې سره هغه کیسه هم پای ته ورسېده چې افغانستان لا په ورځنیو سیالیو کې پاکستان ته ماتې نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام پر مهال د پاکستان د ماتولو په تړاو بل رپورټ هم درته لرو. دغه رپورټ زموږ همکار صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی. په دې رپورټ کې به واورئ چې افغانستان به بله سیالي له چا سره کوي.
11 ریکارډ مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتو پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 233 منډې هدف وټاکه. پاکستانی ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 55، لوبډله مشر بابر اعظم 4 اویا، او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو بچون کې نور احمد لکنوال درې وکټې، نوین الحق دوا او محمد نبی او عظمت الله مرزي یو یو وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانې چې د پاکستان له خوا ورکړل شوی هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی. د لوبي غوړه لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې واتیا منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبي سره کړی، دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی، آن لږ پاړس کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبي پرمال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای، مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل له ورزش ورهاخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوي او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت د پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1,000,000 کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغې هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه 8 او حشمت الله 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې پر همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه پر روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړې. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړې. څلورمه لوبه په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغان کرکټ لوبغاړو خپلو مینوالو ته د مبارکۍ پیغامونه هم ویلي دي. دلته درته خبرو.
سلامونه ټولو هیوادوالو ته، د ستر بریا دې ټولو ته مبارک وي.
هیوادوالو ته دغه بریا ډېر ډېر مبارک
وي. ټولو ته مبارک وي. ډېر خوښ یم تاسو ته واګانې دي.
سلامونه هیوادوالو ټولو هیوادوالو ته ډېر زیات زیات مبارکي. الله دې وکړي چې ټول خوشحالي سبب کړی دی.
السلام علیکم گرانو هیوادوالو، د نننې سترې بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو. تاسو نام یو خواهش ده چې خپل اتلان سخت حالت کې او بخ حالت کې په دواړو حالتو کې خپل اتلان تشویق کړي او دعاګانې ورته وکړي او سپورټ یې کړي چې تاسو سپورټ موږ سره ان شاء الله موږ به همیشه دغه سی ویاړو نه تاسو سره وړو. ډیر مننه.
افغانستان هغه خلکو ته دي ډېر زیات مبارکي. دا ډېره غټه ستره بریا ده او خاص کر هغه خلک چې دي تازه راغلي دي هغو ته سپیشل سپیشل دا ټول هغه مبارکي دي.
سلامونه ټولو هیوادوالو ته، د دې ستر بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم او ستاسو دوانه سپورټ ډېره زیاته مننه او ان شاء الله زموږ کوشش هدف هم دی چې ښه وځلیږو نورو بریاوو ته.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good. I was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مهیروي.
د خبرونې په دویمه برخه کې د پاکستان پر وړاندې د ترسره شوې لوبې په تړاو مو د افغانستان پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی او د پاکستان د سپورتي ژورنالستانو د اتحادیې له مشر امجد ملک سره مرکې کړې دي. د مرکې په پیل کې د افغانستان د یادې بریا په د ارزښت په تړاو دولت خان احمدزی داسې وایي.
بالکل دا دی افغانستان ټیمو او دی افغانستان له ټیم نه حکومت توقع کې دا دی منګل بیټسمینانو نه په خاصه توګه دی منګل سپینرانو نه او دی منګل دا تقریبا شل کال سفر نه حکومت توقع کې دا سمنګ باید څنګه کرکټ وکړو او دا لوبغاړي چې چاته معلومو غو دا حکومت توقع سره هغه نن ورځ منګ ولیدل منګ سي څه وي سي منګ ټیم تکړه ده منګ دا خبره کوله سي منګ ټیم به ګټای سي د ګټلو توان لري د منګ ټیم سي دا بیلانس ده د منګ ټیم هر چاته د ماته ورکولو صلاحیت لري نن منګ هغه شای سي دا ثابت کړ او یو ډیر مضبوط ټیم تم سي د ماته ورکړه
عزیز ملک صاحب هم خبرونه تراغلی هغه ته هم ارکلې کو ملک صاحب خیر راغلی تاسو راته دا وایي چې دغه ماتي د پاکستان ملي لوبډلې لپاره څومره د خطر زنګ دی آیا پاکستان لوبډلې به په دې ټورنمنت کې لا د پرمختګ چانسونه ولري چې وکړي شي نیمه پیلو به تا یا سیم فائنل ته ورسیږي
څنګه چې تاسو کوېشن وکړو دا چانسز خو اوس هم شته پاکستان لا درې میچونه نور سرور میچونه لا پاتې دي او پرفارمنس چره افغانستان خلاف چې څنګه هم دغه سی او بیا خو هیڅ امید نشته چې پاکستان ټیم چې دین واغه سیمی فائنل ته بوزي پر اوسه پوره چې کم پرفارمنس دې زدا غرمه افغانستان حواله سره راج سنگه دولت ویلا او دولت مبارک باد ډیر بده پسما دولت موکته او ډیر خو پرفارمنس نن انبیلیویبل پرفارمنس سو نن افغانستان ټیم یو تاریخ نوې تاریخ چې د کرکټ عالمی سطح باندې هغه جوړه ک نو زدا غنم چې افغانستان پرفارمنس په دې ټورنمنت کې ډیر خدای د انګلند نه غټل او به پاکستان نه غټل دا دونه اسانه خبره نه ده نو چانسز شته لیکن پرفارمنس باندې به بیس کی چې پاکستان ټیم پرفارمنس خوي په مستقبل کې
افغانستان که څومره چانس شته چې نیمه پیلو به تزان ورسه ای تاسو داسې چانس ویني ځکه دوه پیاوړي لوبډلې انګلستان او پاکستان ته ماتي ورکړي خو نیدرلند او سریلانکا سره لوبې پاتې دي داسې چانس ویني چې افغانستان نیمه پیلو به تلاړ شي
بالکل مشیرو نه ای زړه دی دی د کرکټ ټیم له کوچ سره په رابطه کې ما بم دې بم خبره کوله سیمچونه ډیر زیات دي منګ به د ټیم ماحول نه خرابو کچی د منګ میچونه بایلو هم منګ به د ټیم ماحول سید ډیر پوزټیو او ډیر مثبت ساتو روحیه به د الکانو سید نه غورځو میشه به د ګټي طرف ته سوچ ولو نو ما غشای وو سی هغه ټیم سید رو ریدم نیو او زه په خاصه توګه د کوچینګ سټاف نه ډیر مننه کوم چې د ټیم ریدم ورس په ورس بهتروالی ته روان ده د بیټسمنانو پرفارمنس بهتروالی ته روان ده یو څو شیان سی فیلډینګ کې ګډ ورک کاری ده هغه نن ډیر زبردست کاری ده څو شیان سی بولینګ کې د منګه ډیر هغه بیسکس نام لیکي ده نو بنیادی شیان هغه نن بولینګ کې ډیر ښه کار وسو او بیټینګ کې ماشاالله چې څومره صفات منګه وکړو چې نن موږ څنګه کالکولیټیو حساب د هیڅ اس کړی ده څومره کالکولیشن هم کړی ده او څومره زبردست مسلکی توپ سره لغال 233 منډي منګه پوره کړی دي او چې سکړیم دي نو د منګه د ټیم مورال سی وسو ګوري ډیر هاي ده او د منګه ټیم کولای سي سی سیمی فائنل ته ووزی او دا ورځ سی وا د منګه لپاره یو تاریخي ورځ وخت مسو د روان میچ د لپاره باید منګه بیا لیونه به ورځ سره راسو منګه باید بیا لیو سل پیسه د کوشش سره ګرون ته کوسو ان شاء الله امکان ست سی منګه دوه ټیمونو ته ماته ورک
ملک صاحب د پاکستان ملي لوبډلې په تړاو مشهوره خبره دا ده چې د پاکستان د فاست بولینګ اټیک چې دا ډیر زیات پیاوړی او د همدې لوجې دوی تر ډیره پورې میچونه هم ګټلې دي که تاسو په وروستیو میچونو کې د پاکستان د فاست بولینګ برخه لیدلې وي نن هم یوازې دوه وکټې واخیستې خو له شاهین شاه نه رانیولې تر آریس راو پورې ټولو ډیر زیاتې منډې ورکړې فکر نه کوي چې د پاکستان د فاست بولینګ برخې د کمزوري لامل د پاکستان لوبډلې لمات سره مخ کیږي
اصل کې چې کله د ورلد کپ د پاره ټیم جوړه ده نو مونږ ته دا امید وو چې نسیم شاه بزی ټیم سره لیکن نسیم چې دین ان فټ شو چې کله هغه ان فټ شو نو هغه نه پس بیا مونږ ته لږه ته تشویش وشو چې اوس به کې دي شي پاکستان پرفارمنس دونه خب نه بوي په د فاست بولینګ یو مغه سی وشو چې زونګه فاست بولینګ ونه چلے ده شاهین شاه ډیر خب بولر دی ورلد کلاس بولر دی بٹ ون ڈے میچ کې تاسو زیات ایکسپیکټیشنز بیا نشو غکولې او بیا سیکنډلی تاسو دا وګوري چې نن فرض کا مونږ د نن میچ خبر وکړو نو پاکستان د فاسٹ بولینګ تر تاسو پلیران چې دی افغانستان هغه ډیر ښه لوبه وکړه نو زه دا ګڼم چې دې کې تاسو د کوچ ډیر رول دی او کوچنګ د وجہ زما خیال دی چې زموږ فاسٹ بولینګ ناکام ښکاره ده اگرچہ مختلف میچونو کې هم زموږ فاسٹ بولینګ دونه خر نه چلیدلې بٹ مونږ بیا هم دا توقع لرو او دا یو بل خبر هم کې دي چې کم زما ذهن کې راځي او دولت احمد زئی په دې سره به اتفاق کوي چې پیچز هم تاسو ګوري چې زیات تر پیچز چې دي نو هغه بولرز لپاره زیات فائدہ مند دي یعنی د بیٹسمینانو لپاره نو بولرز ناکام شوی دي ما سوای دا چې کم سپن بولرز دي او ته کامیابی ملاو شوی ده لیکن زیات تر د انډیا پچونو کې د بیٹسمینانو لپاره زیات فائدہ ده نو دا هم فیکٹر کې دي چې فاسٹ بولرز پدې ونه چلے ده
احمد زئی صاحب یو بل پښتنه د افغان لوبډلې په تړاو یو اندېښنه او یو مشهوره کیسه دا ده چې تسلسل نه لري یا کنسیسټنسی نه لري لکه د انګلستان خلاف چې کومه لوبه کړې و توقع ډیره کېده چې د نیوزیلند خلاف په چنای کې چې د سپینرانو لپاره مناسبه وکټ ګڼل کیږي خلو به وکړي خو د توقع خلاف یعنی ډیر خراب پرفارم یې وکړي چې د نیٹ رن ریټ هم بیخي ورسره خراب شو ولې په افغان لوبډله کې کنسیسټنسی نشته یا تسلسل د خو لوبو د داخلي لوبي په دوامداره توګه نشي کولای
خیر کنسیسټنسی هم یو مهارت دا بم وس د سلاکیم مونږ ته بیا لاغه سي میچ بایلو نه روسته بیا کدی ته مونږ وګورو چې مونږ تیم برته بیا د سي حالت تر راجګیږي چې پاکستان ته ماته ورکی د غزي کې بیا سیدا کریډټ هم ورکولې سو دما پان باندې نور لوبي سي دي باید هغه بالکل امدي سي اوسې لکنن سو کوم پلان سو ویو پم دې پلان باندې باید بیٹسمینان سره مخکې لاړ شي د منګا غا نقطه سي منګا بیٹسمینان منګ تران زوتی منګا په فیلډینګ او بالینګ کې دا توانایي لرو سي منګا هر یو غټ ټیم سي دره ایثار کو او میچ سي وګټو صرف د منګا مسله په بیټینګ کې و سي منګا بیٹسمینان سي دا وګدا لو به نه کولا زیات منډې نه کولې یو بیٹسمین برنز کول درې سلور بیٹسمینانو برنز نه کول نن کتا وکتل نو رحمت شام 50 وکړه گربزم 50 وکړه زدران صاحب هم 50 وکړه تاشمت هم 50 وکړه نو کوم د سینې منګه د بیٹسمینانو د تسلسل د پرفارمنس روانو نو منګه په دې ورلد کپ کې چانس لرو چې منګه ډیر مخکې لاړ شو او دا شی سیدا په دې شی باندې باید ډیر زیات تمرکز وسی هر نوی ورځ نوی میچ ته سرازي نوی ورځ وي تیر میچ سی وی هغه یو تاریخ ګرځیدلې وي نوی میچ له نوی سوچ سره له نوی پلان سره باید عملی سی پدې سي سوچ سره موږ میدان ته راځو نو موږ د لوبي د تسلسل یا کنسیسټنسي سره دا به ان شاء الله برقرار
ام دغه سید احمد زئی صاحب یو بل موضوع چې په څو مرکو کې تای یادونه کړې ده هغه د افغان توپوهونکو د سترایک ریټ مسله ده چې ستا تا ویلو په یورزنی کرکټ کې بل خصوص سترایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي کتر سلو بار نه تر دې باید ډیر کم نه وي
فکر بالکل دا موضوع تقریبا کامیاب ابراہیم زدران سے ډیر زبردست او زبردست سٹرائک ریٹ سره لوب وکړه شروع کې ډیر تیز لاړه اخر کې سیدا کڅ ډاٹس بول نه راغله هم دته په سټرایک ریټ ډیر زیات پر کو نه ورځو اشمت نن ډیر زبردست لوب وکړه اشمت هم نن په سل سټرایک ریټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول یې سیدا لزان سره نیولې نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله ریتا هغه امیدونه هغه لیول اف سټیسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی میچ ګټل دی څومره رنزونه کول دی څومره فایټ کول دی ګراوند کې څومره کوشش کول دی هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده کومه کولی وګورو کولی تامخې کنسیسټنسی خبره وکړه کولی ولی کنسیسټنت ده د کولی سیدا لیول اف سټیسفیکشن سیدا په چی شي باندې راحت کیږي هغه دا شی دی چې باید یا میچ وګټي یا سلمنډي جوړی کی نو هغه هر میز کې کوشش کوي دغه هم دا مفکوره ده، همدغه فکر ده، همدغه مایند سیټ ده چې دای بسل منډي جوړي بیا
همدغه سیدا. امجد صاحب، ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکل دي وای چې پاکستان نن د وسیالي چې بللې ده ډیر غټ عمل ادا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یا څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منې کړای وای، خو دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډری مې خې څو ځل دغه سي کار وای په لوبغالي کې شوی، تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ دغه سي ده
بالکل صحیح ویلې ده، دا تفسیر بالکل ٹھیک ده. پاکستان فیلډینګ چې ده نن بالکل خنوا او کافی باونډریانې چې دي نو پاکستانی فیلډرز د لاسا شوی دي، نو نن بالکل فیلډینګ خنوا او زه دې سره اتفاق کوم.
احمد زه سب د افغانستان د بیٹرانو خبره کوو، وړاندې له دې لوبې نه د نیوزیلند پر وړاندې چې کوم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې یوازې د ګربز پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوخي وړ وو، خو رحمت شاه باندې نیوکه و چې دا باید له لوبډل کې نه ول شي یا کنه کې نه پوزیشن باید تغیر کی. په دریم نمبر چې کله تو په هون کې راځي په نړۍ کې ډیر غټ بیٹران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویرات کوهلی، دغه نور پلیران سره یادولای شي، دا څومره مهم پوزیشن ده. اویا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او وی دی په لوبډل کې، د دې رول څومره ارزښتمند ده په لوبډل کې؟
بالکل، د دې رول خو ډیر زیات ارزښتمند ده او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل با استعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي. کچی توپنران زرا اوټیږي، دای دا سرایتونه لري سینوې بال غل سپیډ سره، له سوینګ سره، غل سچویشن سره څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه ولو بولای شي. کچی توپنران وګدزي بیا د یل تسیرکل لاندې راځي، نو دای بیا دا سرایت لري چې د سپینرانو خلاف باید د خپل سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکي او د لوب تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه خپل رنزونه زیاتی. واقعي په ټول ټیم کې سخت ځای سي، دا سخت پوزیشن سي، دا هغه میډل آرډر ده او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې ډیر کامیاب ده. خو سي رحمت شاه چې فکر کړی دا او د سوچ کې لګیا دا او زده کړه کوي او کوشش روان کړی ده، دا بالکل په ځای باندې ده. رحمت شاه بم دغه شی له دنه ډیر زیات غټ پلیئر پاینده کې جوړ کی او امکان لسته چې افغانستان ته ډیر زیات رنځونه مو کی او ډیر خدمت مو کی. صرف دومره کول دي سیدای په خپل سټرایک روټیشن باندې او بعض شاټونو باندې چې هغه مونږه پاور هټینګ په حساب باندې دای کله مهنت نورم په ځان باندې وکي او سټرایک روټیشن سیدای لګیا د کوشش کوي په دې باندې بل ورلد کپ وروسته د دې زیات زیار او کار کوي زړه نورم مستند بیټسمن.
دا پښتنه احمد صاحب تاسو څنګه ځواب وای کنن د یو فاست بالر په ځای باندې د پاکستان په لوبډل کې محمد نواز وای افغان تو په هم کته بستونه جوړ کړی وای؟
بالکل به جوړ کړی وای ځکه د وست ریس سپینران سي دي دو ریس سپینران سره د تللی وو ز په دې مقصد باندې کوی نسمه زګه کې یو لیفټ آرم سپینر وای، لیفټ آرم سپینر غټ کمال سی کې وکټ نه اخلي نو رنز نه درکې. او دیس از ای وستای سی سی هغه لیګ بریکر نه سی وستای، لیګ بریک بولینګ ډیر سخت ده. کم اس کم یو لیګ بریکر سی د پینزو یا پښپګو بالو کې دوه بالا یو بال دی خامخا د سلوري زخري په خزای کې نه کیږي. نو چې ته لیفټ آرم سپینر وای دی منګ لیګ بیټسمنان هم سره مشکلات ښکار یار وخت منتسل سټراګل کوي وس وسره خوانې لا سټرګل کاو خو که سټرګل هم نه کوي نو رنز نه ورکي، بیټسمین سیدا کانټین ساتي او منډه کمې منډه ورکي. نو لیفټ آرم سپینر سی وو مله پاکستان سره نن په کارو امکان دی وای سي نواز نن رنزونه هم په اخر کې کړی وای او رنزونه مې ولس دولس رنز زیات مونږ ته ملاسي وای. په ورزش
کولو لا نشئی موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي، تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.